السلام علیکم په افغانستان کې د سهار وبجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. په دې هیله چې ستاسو روژه او د روژې عبادتونه د پاک خدای په دربار کې قبول سي، لمړنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې برېټانیا پرون څه باندې 800 قلمه تاریخي آثار کابل موزیم ته وسپارل. د همدغه هیواد ځینې قوماندانان وایي له افغانستان تر وخت مخکې د ځواکونو استلبه القاعده ته زمينه برابر کړی چې بیرته راستنه سي. نن دوشنبه د زمري اسد شپږم د اگست شپږم د روژې مبارک میاشتې 13 په خبري مجله کې نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنگونو ننداره هم در باندې کوو. خو خبري مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د کورونې چارو د وزیر ورستی څرګندونې په کلک رد کړې چې ویلي دي افغانستان د پاکستانی طالبانو د یو مهم مشر ملاتړ کوي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو پرون د دې ولایت مرکز لشکرګاه کې په یو غونډه کې د دې ولایت د بیرغونې په اړه په کابل کې د کیدونکو کانفرنس پر تیاریو خبرې وکړې. او د مصر ولسمشر محمد مرسی نن دوشنبه ژمنه وکړه چې دی به بیرته د سینا بشپړ کنټرول په خپل لاس کې واخلي. دا ژمنه وروسته ترغه کیږي چې نامعلومو وسلولو د مصر او اسرائیل پر پوله پر یو پوست برید وکړ او شپاړس تنه ساتونکي ووژل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر ورستی څرګندونې په کلک رد کړې چې ویلي دي افغانستان د پاکستانی طالبانو د یو مهم مشر ملاتړ کوي. رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې شاید افغانستان په حکومت کې یو شمېر کړۍ د طالبانو د مشر ملا فضل الله چې د اسلام آباد د حکومت د نسکورولو لپاره مبارزه کوي ملاتړ کوي. د وی ز فکر کوم چې د افغانستان په حکومت کې د نننه یو شمیر عناصر د طالبانو د ملاتړ څخه برخمن دي. په حکومت کې د نننه یو شمیر عناصر د طالبانو ملاتړ کوونکي دي. زه دا نه وایم چې دا د استخباراتو ادارې دي، دا شایي حکومتي لوبغاړي وي او یا هم غیر حکومتي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویل ملا فضل الله پاکستان ته هغومره خطرناک دی لکه د حقاني شبکې چې افغانستان ته ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر دغه څرګندونې په کلک رد کړې. د هلمند سیمه ییزو چارواکو پرون د دې ولایت مرکز لشکرګاه کې په یو غونډه کې د دې ولایت د بیارغونې په اړه په کابل کې د کیدونکو کانفرنس پر تیاریو خبرې وکړې. د هلمند ولی د ټولو ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې د رښتونو اړتیاو او سو پرمختګونو په اړه راپورونه چمتو او د کابل کانفرنس ته وړاندې کړي. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن دوشنبه ژمنه وکړه چې دی به بیرته د سینا بشپړ کنټرول په خپل لاس واخلي. دا ژمنه وروسته ترغه کیږي چې نامعلوم وسلولو د مصر او اسرائیل پر پوله پر یو پوست برید وکړ او شپاړس تنه ساتونکي ووژل. اسرائیل ویل حمله کوونکو چې په دوو موټرو کې سپاره وو وروسته هڅه کوله چې له پولې اسرائیل ته تیر سي. د اسرائیل پوځ ویل یو موټر له پولې د تیرېدو پر مهال والوزول سو او بل هم د اسرائیل په هوایي حمله کې ولګېد. د مصر دولتي تلویزیون ویل سختریزي وسلول په دې حمله کې لاس لري. د سوریې په دویم لوی شهر حلب کې سخت جګړه روانه ده. د راپورونو پر اساس حکومتي ځواکونه له توپونو او الوتکو د یاغیانو پر مچلونو باندې د حملو لپاره کار اخلي. د یاغیانو د یوه قومندان په حواله ویل سوي چې د ده وسلوال یوه قوي یرغل ته تیاری نیسي. په عین حال کې یوه حکومتي عالي رتبه امنیتي چارواکي خبرداری ورکړ هغه څه چې اوس روان دي دا یوازې پیل دی او اساسي ځپل به وروسته پیل سي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر ویل په تیرو دوو اونیو کې د هیواد په جنوب کې د پراخو پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 1500 پورې کوردي یاغیان وژل سوي دي. د عملیات په هغو سیمو کې سوي چې اکثره اوسیدونکي د ترکیې کوردان دي. ادریس نعیم شاهین ویل دغه یاغیان د عراق پولې ته څیرمه سیم دینلی ښار ته نږدې په هغو عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره مل وو وژل سوي دي. راپورونه وایي چې پرون د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د سیکانو په یو معبد کې په ډزو کې څو تنه وژل سوي دي. دا پیښه د دې ایالت په اوکریک سیمه کې سوي چې د پولیسو په وینا د حمله کوونکي په ګډون و تنه پکې وژل سوي دي. د پولیسو امنیه قومندان جون ایډواردز پرون تر پیښو وروسته خبرې لانو ته خبرې وکړې.
We're treating this as a domestic terrorist type incident.
دا وی مور دا یو ډول تروریستي ډول پیښه غنو ځکه نو د تخاتو فدرالي اداره یا FBI د سرچینې لري چې د پیښې په تیرنه کې مرسته وکړي. پولیسو ویل پر سیمه ایز وخت سهار مهال ورته د پیښې په اړه ټلیفون سوی و. پای د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوی. او د ایټالیا صدر اعظم ماریو مونټي له رواني پلوه د اروپا د ماتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د ده په وینا باید مخه یې ونیول سي. مونټي د جرمني دیر شپیګل مجلې ته پرون وویل چې د یوروزون بحران په ملي سطح قهر او غصې پرولی چې کیدای سي اروپایي اتحادیه سره وویشي. په عین حال کې د اروپایي کمیسیون د اروپا د مرکزي بانک او د نړیوال مرستندوی صندوق آی ایم ایف د څارونکو ډله پرون له اتن څخه ولاړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:06 په ورځو د خبري راپورونو برخه ته د خبری مجله په راپورونو کې اوري چې پرون د بریتانیا لخوا
بریتش موزیم کې جمع ورشي وو. پس له اسناسازۍ نه د نن رسما د انګلستان د شاهي دولت د سفارت په همکارۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ډالۍ شول.
ځینې بریتانوي قومندانان وایي له افغانستانه تر وخت مخکې د ځواکونو ایستل به د القاعده شبکې راستنېدو ته زمینه برابره کړي. افغان ولسمشر استیزا سو وزیرانو ته لارښوونه کړې چې د نوو کسانو تر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې پر مخ یوسي. پرون د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره کنفرانس لغوه سو. د ژوند رنګونه هم په همدې خبرې مجله کې درته لرو چې دا ځل یو وزرګر سره خبرې سوي او د خپلې ګټې وټې کیسې کړي دي. نور مسائل هم چیړو د خبری منجلا تر اونی مو بجو ده. د بریتانیا سفارت پرون د افغانستان څخه باندې 700 تاریخي آثار کابل موزیم ته وسپارل. د کابل موزیم مسولون ول دا د هیواد هغه ورکسیوی تاریخي آثار دي چې په هیواد کې د جنگونو پر مهال بهر ته قاچاق شوی وو. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغان چارواکو د دې غوښتنې له مخې په کابل کې د برتانیې د سفارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په سلګونو ورک او بهر ته قاچاق شوی تاریخي آثار کابل موزیم ته وسپارل. د کابل موزیم رئیس عمر خان مسعودی وویل دا د هیواد هغه تاریخي آثار دي چې د لندن پولیسو د برتانیې په مختلفو سیمو کې له قاچاق کوونکو نیولې او افغانستان ته ستانه کړې دي.
ډېر د خوښۍ ځای ده چې د 1340 آثار چې په بریتش موزیم کې جمع ورشي وو پس له اسناسازۍ نه د نن رسما د انګلستان د شاهي دولت د سفارت په همکارۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ډالۍ شول. په دې کې 21 پارچې آثار هغه آثار دي چې مخکې په ملي موزیم کې راجستر شوي وو. د داخلي جنګونو په جریان شغله او انګلستان کې هغه جمع ورشي او دا بیرته راوګرځول شو. په تاریخي 121 پارچې هغه آثار دي چې په غیر قانوني کندنه په واسطه بهر ته انتقال شوي وو. زه ډیر خوشاله یم چې دا آثار افغانستان ته انتقال شو.
مسعودی وویل د جنگونو په دوران کې د هیواد کابو او 1000 تاریخي آثار بهرنۍ هیوادونو ته قاچاق شوي دي. خو په وروستیو 4 کلونو کې کابو 9000 آثار د یونسکو او نورو غربي هیوادونو په مرسته هیواد ته ستانه شوي دي. کابل موزیم ته د دې آثارو د سپارلو پر مهال په کابل کې د برتانیې سفارت د خپرونو مسؤل او ویان میل سمارت وویل دا هغه آثار دي چې د افغانستان تاریخي پیژندګلوي کوي او د برتانیې دولت د هغې دوستۍ له مخې چې افغانانو سره یې لري یاد آثار د برتانیې په مختلفو ځایونو کې ترلاسه کړي او دوست هیواد افغانستان ته سپاري.
Find also represents the breadth of the relationship between the United Kingdom and Afghanistan.
د دې آثار او کشف او ترلاسه کول د برتانیې او افغانستان ترمنځ د جوړې دوستۍ ښکارندوی کوي. له افغانستان سره زموږ د مرستو ژمنې اوږدمهاله دي. دا ژمنې د افغانستان او برتانیې ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې هم ذکر شوې دي. په دې دوستۍ او همکاري کې فرهنګي مرستې هم شامل دي.
د کابل موزیم رئیس وویل دا آثار له میلاد مخکې 3000 کلن لرغونتوب لري چې د باختري یونان کوشانیانو او معاصر دورې ښکارندوی کوي.
عمردل چې بریتانیا تر 300 زیات تاریخي آثار افغان حکومت ته وسپارل. د بریتانیو پوز جکپړو قمندانانو د دغه هوا صدر اعظم ته خبرداري ورکړي چې له افغانستان څخه له وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو په صورت کې به القاعده ته زمینه برابر سي چې بیرته راستنه سي. سنډي ټلګراف رسپانې په دې اړه مطلب خبر کړي. جزئیات له حمید مومن څخه ورو.
د برتانی پوزي قمندانانو له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې سلور اساسي اندېښنې مطرح کړې دي. د سند ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې په دې اندېښنو کې په افغان پوز کې د غیر حاضرۍ لوړه کچه، په نړیوالو ځواکونو د حملو زیاتېدل، له طالبانو سره د افغان ځواکونو یو ځای کېدل او په افغان پولیسو کې د فساد موجودیت شامل دي. ورځپاڼه لیکي د برتانی قمندانانو ویلي دي چې د دغو مواردو موجودیت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو ستراتیژي زیانمنوي. ورځپاڼه لیکي چې دوی د برتانی صدر اعظم ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه له وخت نه مخکې د ځواکونو د ویستلو په صورت کې د دې امکان موجود دی چې القاعده راستنه شي. د سنډر ټلګراف ورځپاڼې د یوې سرچینې په حواله دا هم لیکلی چې افغان ځواکونه به د دې جوګه نه وي چې په راتلونکي کال کې د پوځي عملیاتو مشري په غاړه واخلي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دې نظر سره موافق نه دی. د دغه وزارتمن جنرال ظاهر اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري سو امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نه دی موجود، موږ بشپړ ډاډ لرو چې دا بهیر به په بریالۍ توګه پر مخ ولاړ شي او په افغان ځواکونو کې دا وړتیا او قابلیت موجود دی. له اوسني پلان سره سم ټاکل شوی چې افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي او د 2014 میلادي کال تر پای پورې ټول بهرني جنگي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د امریکا او برتانیا مشران بارک اوباما او ډیوډ کیمرون دواړه له دې محل ویش سره موافق دي. دا په دې معنا ده چې په هغو 9000 برتانوي ځواکونو کې چې اوس مهال په افغانستان کې میشت دي، په راتلونکي کال کې د پام وړ کمې راشي او له 2014 میلادي کال وروسته به د دوی ډېره کمه برخه پاتې شي. خو سنډر ټلګراف له افغانستان څخه له وخت نه مخکې د ځواکونو د ویستلو په اړه موجودو اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلی چې دا اندېښنه یوازې تر برتانیې پورې نه ده محدوده، بلکې په امریکا کې هم احساسېږي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ولسی جرګه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې ځینې نور وزیران او علي رتبه چارواکي د هغوی د اجرااتو په اړه وپوښتي. د ولسی جرګې دوی منشي ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع او کورنوي چارو له وزیرانو څخه د باور رایه اخیستل د نورو وزیرانو د پاره خبرداري دی. د دې خبرداري نور جزئیات له معصوم میوان څخه اوري.
د دې جرګې دوی منشي فرهاد اعظمي د یکشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې ولسی جرګه به تر دې وروسته خپل څارونکي رول لاغښتلې کې. ښاغلی اعظمي وایي د دفاع او کورنۍ چارو له وزیرانو څخه د رایې اخیستل د دې بهیر پیل دی او له هغو ټول وزیرانو په پوښتنه وسی چې په فساد تورن دي.
استیزا کوم سلب صلاحیت چې ولسی جرګې کې وشو دا یو آغاز دی او دا ټول وزیرانو چې فساد سره دخیل دي او اداري فساد د دوی وزارتخانو کې دي، داسې باید اوشدار وي چې دوی هم په داسې سرنوشت کې مخامخ کېږي. وکیل صاحبان قاطع تصمیم لري چې ټول وزیر صاحبان سره همداسې چلند وکړي.
د ولسی جرګې منشي په ځانګړي ډول د کوم وزیر او یا بل چارواکي نوم یاد نه کړ چې په فساد تورن وي، خو تر دې مخکې د اداري فساد سره د مبارزې ادارې د ځینو وزیرانو او نورو چارواکو نومونه یاد کړي وو. بل خو د ولسی جرګې نور غړي بیا د مالیه د وزیر عمر زاخلوال او د افغانستان بانک د رئیس نور الله دلاوري نومونه یادوي چې دوی به پښتنو تور غواړي. د دې جرګې دوه غړي حبیبه دانش او ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي دلاوري د لیست پاسار کده
میبینیم کی وزیر مالیه بزرگترین فساد گسترده را در عرصه مالیه افغانستان
وینو چې د افغانستان د مالی وزیر د مالیه په برخه کې فساد کړی او د افغانستان ته یو لوی پښتنه ده. پارلمان به له شکل عزیز الله لودین سره همکاري کوي او نور وزیران په لست کې دي.
په نږدې ورځو کې موږ د نظارت برخه چې یو کمیسیون مرته جوړ شوی دی د ارزیابي په رئیس عمومي بانک باندې ده، حتی د غې استزاد پر امضا هم ټول شوی دی. خپل د کابل بان په موضوع کې دیوالی کېدو کې د مستقیم من مسولیت لرلو دلاوري ولسی جرګې ته اطمینان ورکړی و چې کابل بانک هیڅ نوو مشکل نشته.
په ورستۍ کې د اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس عزیز الله الدین ول د مالیه د وزیر عمر زخلوال بانکي حساب ته شاوخوا یو میلیون ډالر ورغلی چې باید په اړه چیرنې وسی. نو موري له ولس مشر کرزي څخه هم غوښتي و چې د چیرنو تر بشپړېدو پورې دي د شاغلي زخلوال دنده وځندوي. خو د افغانستان د مالیه وزیر عمر زخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دلګېدري تور رد کړ.
څومره اوازې دوی ما خبرې کړي چې وزیر مالی لسونه میلیونه ډالر لري په شخصي توګه باندې. هغه لودین چې مصر مطلق شخصي مخالفت لري، هغه همیشه د تلویزیون شاته ودرېدلې دي، چټیاتی ویلي، دروغ ویلي، میلیونه ډالر باندې تورن کړي. نن خپل هغه شی چې نشري ثابتې چې وزیر مالیه درې لک ډالر شو خلک مطلق ما خپل پیسې دي، ما کارونه لته کړې دي، ما مشاورتون لري، د بانک جهنم مې خېسي هغه منطقه پیسې چې دلته پرتې دي.
د افغانستان ولسرګه د شنبه پر ځای دفاع وزیر عبدالرحیم مردک او د کورونی چار وزیر بسم الله محمد احمدی پرکنر د پاکستان له خبرې د راکټي حمله له عمله سلب اعتماد کړل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر ورستی څرګندونې په کلکه رد کړې چې ویلي دي افغانستان د پاکستانی طالبانو د یو مهم مشر ملاتړ کوي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو پرون د ولایت په مرکز کې په یو غونډه کې د دې ولایت د بیا رغونې په اړه په کابل کې د کیدونکو کانفرنس پر تیاریو خبرې وکړې. د سوریې په دویم لوی شهر حلب کې سخت جګړه روانه ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل په تیرو دوو اونیو کې د هیواد په جنوب کې د پراخو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 315 پورې کوردي یاغیان وژل سوي دي. راپورونه وایي چې پرون د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د سیکانو په یو مابد کې په ډزو کې 100 تنه وژل سوي دي. او د ایټالیا صدراعظم ماریو مونتي له رواني پلوه د اروپا د ماتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د ده په وینا باید مخه ونیول سي. تاسی ازادی رادیو تغوژی است. اوس به فرشته جلال زیرا تو وی چی په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه کومې تبصرې او مقاله راغلي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو او د دفاع وزیر د بی صلاحیت کېدو مسلې ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي د جمهور رئیس کرزی حکومت د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر مهالویش مخکې ځان د امنیت ټینګولو د مسؤلیت اخیستلو ته تیاروي. په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا د دفاع او د کورنیو چارو د وزیرانو بې صلاحیت کېدل د حکومت لپاره سخت ضربه وه. د جرګې وکیلانو په دې ډول پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو په ارتباط د حکومت د ضعیف عکس العمل، د لوړ رتبه چارواکو د پرله پسې قتلونو په مخنیوي کې د حکومت له پاتې راتلو او په امنیتي سیستم کې د موجود فساد سره شدید مخالفت څرګند کړ. ورسپانه دي چې د جرګې وکیلانو د شنبه د ورځې په غونډه کې د خپل عکس العمل لپاره یو دلیل د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د فساد موجودیت بللی. لاس انجلس ټایمز وایي چې د امریکا د کانګرس تحقیقاتو د څانګې یو څارونکي کینګ کاتسمن تیره اونۍ د کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته وویل چې په پوستو کې د ولسی خلکو څخه رشوت اخیستل د افغان پولیسو ورځنی کار دی. پولیس د خلکو د کورونو د نه تلاشۍ لپاره هم د افغانانو څخه پیسې اخلي. کاتسمن ویلي چې افغان پولیس حتی په ځینې مواردو کې د ائتلافي قواو څخه د هغوی د پوځي اکمالاتو د امنیت لپاره رشوت غواړي. باستون ګلوب رسپانې هم د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د بې صلاحیت کېدو پر مسله لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي چې ولسی جرګې د حکومت د امنیتي ټیم دوه عمده غړي بې صلاحیت کړل. دا ناڅاپي حرکت کولای شي چې د نړیوالو ځواکونو څخه امنیتي قواو ته د مسؤلیت سپارلو لنجمنه پروسه د لا زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کړي. باستون ګلوب د کارپوهانو په حواله لیکي چې د افغانستان لپاره به ګرانه وي چې د پاکستان سره د سیاسي اړیکو له خرابتیا پرته پر کونړ د راکټي حملو ځواب ورکړي، ځکه اسلام آباد په دې مسله کې لاس درلودل ردوي. پاکستان د دې پړه پر وسلوالو راچوي. څېړونکو ورسپانې ته ویلي چې د حملې د افغانستان بېچارګي څرګندوي چې د سرنوشت لپاره په جنگ کې له پیاوړو بهرنیو ځواکونو سره مخامخ دی. د بوستون ګلوب په حواله په ولسی جرګه کې هم د ولسمشر یو شمېر پلویانو او هم د هغه مخالفینو د دواړو وزیرانو د بې صلاحیت کېدو د پریکړې ملاتړ وکړ او ویل چې خپل مسؤلیت ادا کوي. د جرګې غړو دا نظر رد کړ چې د دواړو وزیرانو بې صلاحیت کېدل به د امنیت د مسؤلیت سپارلو پروسې ته ګواښ پېښ کړي. د نیوزیلند هرالد خبرونه بیا په بامیان کې د خپل دوو عسکرو د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د نیوزیلند د دوه عسکر د ولایتي بیرغونې د ټیم غړي و چې په بامیان کې د وسلوالو په کمین کې وژل سول. نیوزیلند هرالد دی کې نیوزیلند په افغانستان کې د خپل دوو عسکرو د وژل کېدو پر دوهمه کلیزه یو ور بیا د خپل دوو عسکرو ویر کوي. رسپانې د نیوزیلند د سترازم جانکې خبر راخستې چې وایي د دې عسکرو مړینه هغه لوړه بیا و چې مشکړې کړه. خو نیوزیلند هرالد دی کې چې سترازم جانکې له دې سره هم ډاډ څرګند کړ چې په جنگ ځپلي افغانستان کې وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی.
راپور نوې په کابل کې د کورنی تاریخوالي له کابل یو شزه ځان وژلې ده. دغه شزه نجيبه نومې ده چې د خاوند ناسم چلند له کابل ځان سوځولې ده. مسوم ایوند رپورت لري.
د یک شنبه په شپه په کابل شهر کې وشزه چې له کورنی تاریخوالي تنګ سوی و ځان ته اور واچوي او له ژوند سره مخه شو کړه. د نجيبه مور چې ویلې د موضوع د حساسیت له امله باید نو مانه خپل سي ازادي راډیو ټول لوري ځان سوځولې دي. د ویل د خاوند او کورنی ناسم چلند لوري ته اړه کړې و چې ځان ووجني. د نجيبه مور د دې پیښه ملیونو ته د جرت رجر سزا ورکول غوښتنه کوي. دا وایي څو واره ماته ویلې و چې موري زه په خپل ځان یو کار کوم ځکه چې له خپل ژوند به خستړې سویم. ورته مې ویل چې نلوري دا کار ونه کې دا چې اخر یې زړه تنګ سو او په خپل حق دا کار وکړ. څنګه دی مور زړه پر خپل اولاد نه تردیږي؟ هغه اولاد چې له سره تر پښو سوی وي. د دې کورنۍ یو غړی وای ورسته تر هغه چې نجیبې ځان ته اور واچوي هغه د استقلال روغتون ته ورسول چې هلته مړه سوه. په همدې حال کې د نجیبې له نږدې دوستانو څخه یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته ول فکر کوي د نجیبې په وژلو کې د هغې د خاوند خسر او د هغې د اندرو لاس به وي.
زه یو له هغو کسانو نه یم چې ورسره همراز وم. پوهېږم چې د خسر یې ورسره مناسبت ښه نه و. میړه به یې هره ورځ وهل او ټکول، حتی ډوډۍ به ورته سمه نه ورکوله. خو اوس زه نه پوهېږم چې د میړه د کورنۍ لخوا وژل شوی ده او که یې خپله خپل ځان وژلی دی. خو سور یې یوه ورځ کاکاګانو او نورو دوستانو ته اختار ورکړی وه چې زه دا جینۍ چې نجیبه نومېږي او زما انګور ده وژنم.
د استقلال روغتون رئیس ډاکټر محمد علي شان یاد پیش تایید کړ او ویل چې نجیبې پر سر تېل اچولي او ځان یې سوځولې دی. خو نوموړی وویل چې د هغې مړی یې عدلي طب ته د څېړنو لپاره لېږلی.
نظر به مشاهدې خود مریض، نظر به حکایت
د ناروغ د لیدنې په اساس داسې معلومیږي چې هغې په خپل ځان تېل اچولی او ځان یې سوځولی دی. ناروغ یو ساعت مخکې مړ شو.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني کیږي. په تیرو څو کلونو کې هم ډېر شمېر ښځې او نجونې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوي او یا یې ځانونه وژلي دي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کولې چې شې مې د لاسه ونو شو. بچی مې راوړي، زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړیدو لپاره د روانو هڅو په لړ کې پرون په لویدیځ غاړه کې یو نړیوال کانفرنس وروسته له هغې لغوه سو چې اسرائیل د څو ګډونوالو مخه ونیوله. دا چې ولې نوریاس نوري براته وایي.
یو نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و له فلسطینیانو سره د ملاتړ څرګندولو په هدف پرون په لویدیځ غاړه کې جوړ شو، وروسته له هغې لغوه شو چې اسرائیل د دې کانفرنس څو ګډونوالو ته اجازه ورنکړه چې له خاورې تیر شي. په پام کې و چې په دې کانفرنس کې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ غړي هیوادونه چې د ودې په حال کې هیوادونو د ګټو لپاره کار کوي ګډون وکړي. فلسطیني چارواکو ویل تمه کېده چې په دې کانفرنس کې به راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د یو خپلواک فلسطیني دولت د هڅو د پیاوړي کېدو لپاره یوه اعلامیه هم خپره شي. اسرائیل د مالیزیا، اندونیزیا، د بهرنیو چارو وزیرانو او د بنګلادیش او کیوبا سفیرانو ته چې هیڅ یوې د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني لویدیځ غاړې ته د سفر کولو مخه ونیوله. د اسوشیټډ پرس په وینا د اسرائیل دغه اقدام په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ادارې پر واکمنۍ سخت ګوزار دی. فلسطیني چارواکو دغه راز وویل چې د کانفرنس نورو ګډونوالو د مصر او زیمبابوې د بهرنیو چارو وزیرانو له اسرائیل سره د اردن په پوله کې ډیر انتظار وایست چې اسرائیل ورته د ننوتو اجازه ورکړي. خو وروسته له هغې چې اسرائیل د کانفرنس د نورو څلورو ګډونکوونکو مخه ونیوله، دوی هم ونه غوښتل چې په دې کانفرنس کې برخه واخلي څو په دې توګه له هغوی سره خپله خواخوږي وښيي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پرون اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل اسرائیل په دغه اقدام سره وښوده چې د هغو هڅو مخه نیسي چې د اسرائیلو لخوا د لاندې شوو فلسطیني سیمو د اشغال د پای ته رسیدو لپاره پر مخ وړل کیږي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یګال پلمور وویل اسرائیل د هغو هیوادونو استازو ته لویدیځ غاړې ته د داخلېدو اجازه ورکړې چې له موږ سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو هغو نورو استازو ته چې دولتونه د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني اجازه نه ورکول کیږي. لویدیځ غاړې ته غځېدلې دوه مهمې لارې د اسرائیل په کنټرول کې دي. فلسطین په اوس وخت کې د څارونکو په توګه په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 28مه جوړیږي غوښتنه وکړي چې فلسطین د یو غیر څارونکو غړي په توګه ومني چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملګرو ملتونو د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې پیل کړي. که فلسطین لکه د واتیکان په شان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غړیتوب ترلاسه کړي، نو دا به په غیر رسمي ډول د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په رسمیت پیژندل وي.
هغه بریتانوي اکاست چې یو اونۍ مخکې په سوریه کې برمته سوی و وایي چې یرغمل نیونکي د بریتانویانو په ګډون بهرني جهادیان و چې په دې هیواد کې د بشر الاسد د واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه اداره چې وایي په سوریه کې په بهرنیو سختریزو وسلوالو کې بریتانویان هم شامل دي په جدي توګه څېړي. یو ځل بیا نوریاس نوري او په دې باب نور تفصیل.
برتنوي اکاس جان کانټایل او د هغه هالندای ملګری انجرن اورلمنس چې د جولای په 19 د سوریې له شمالي برخې څخه تختول شوی او لیوی اونۍ برنتنیونی ورسته 13 اونۍ آزاد شول. کانټایل پرون په سنډی ټایمز خبرونه کې په یو مطلب کې وویل چې دای په یو کمپ کې د برېټانیا، پاکستان او د روسیې د چچنیا د سیمې د شاوخوا دیشو اسلامي جهادیانو لخوا ساتل کېده. هغه زیاته کړه دای او ملګری د سوریې د آزاد پوځ په مرسته په دې بریالی شول چې د یرغمل نیونکو له منګولو ځان وژغوري. د سوریې آزاد پوځ د هغو وسلوالو ډلو له جملې یو دی چې د بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې کانټایل او د هغه ملګری اورلمنس دواړه د تیښتې په جریان کې د یرغمل نیونکو په ډزو ټپیان شوي وو. کانټایل وایي په داسې حال کې چې لاس او پښې مې تړلې وې د ژوند لپاره مې تیښته کوله او برتانوي جهادیانو هم چې په دوی کې څو تنه زلمیان چې انګلیسي یې د لندن جنوبي لهجې ته پاتې کېده راپسې ډزې کولې. دای وای دوی کلشنکوفونه یو برتانوي اکاس ته نیخ کړی وو، یو لندنۍ د بل لندنۍ په مقابل کې په یوې داسې غرنۍ سیمه کې چې اراضي د سکاتلند لوړو ارتفاعاتو ته پاتې کېده. کانټایل وایي یو سوریایی هم نه لیدل کېده چې دا د ده له تصوره لرې وو. هغه وایي شاوخوا لسو یرغمل نیونکو په انګلیسي ژبه خبرې کولې چې شاوخوا نه وې لندنۍ لهجه درلوده. په دوی کې دوه داسې کسان هم وو چې په عربي ژبه نه شي غږېدلی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې کانټایل په یو کمپ کې ساتل کېده او زیاته کړه چې هر هغه ادعا چې وایي په سوریه کې په بهرنیو سخت دریځو وسلوالو کې برېټانویان هم شامل دي په ډېره جدي توګه څېړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان فرانس پرست وویل موږ وضعیت د نږدې څارو، په سوریه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي په دې هیواد کې د بهرنیو جنګیالیو لپاره یوه خطرناکه فضا رامنځته کړې ده. هغه زیاته کړه په دې هیواد کې د کړکېچ حل د نړیوال اقدام په پیاوړي کېدو کې نغښتی دی.
او دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
سر نوم بلی راته وای
نوم حاجی قاسم.
حاجی صاحب څه کاروبار کوي؟
زرګری ده، دغه سلور مال د خرڅوم.
له څو کلو راهیسې دا زرګری کاروبار کوي؟
یاره پلار مې زرګر و، زه خپل هم زرګر یم، شپېته کاله خو شو.
دغه کار خو په افغانستان کې مې یوه سابقه لري. د پخوا دا څه شی جوړېدو دلته؟
دا څه و چې دا بنګړي وته ویلې. بنګړي خو پېژنې؟ له چمبر خیال به هم جوړول، دا شلشل به هم جوړول، کارې به هم جوړول، اوګۍ به هم جوړول، چمکالۍ هم جوړول، ولې دا شاین بمګه جوړول.
دا چمبر خیال دی وویل دا څه ډول یو شای ده؟
دا چمبر خیال چې دا په دې واړې اچي او ډی ډی واچي په سر یې اچي، ګوشواره دی په غوګو کې اچي، سرسره ده په سر یې اچي، لولو بادام وته ولې دا به په سر اچول، پاولې به په سي په کمیسي ټګول، دا شاین جوړول کړ.
دا خو په خوانه رواج وکنه او سنای رواج به څه ده؟
نوې خو دا شاین دی لکه توغ ده او غړکی ده، دا شاین نوې راغلی دا موت سوې ده داخل داخلي.
او بخي په ګوره په خو حاجی صاحب دا ټیکا وا سلسله وا ایکلو دا شیان رواجو اوس څنګه دي؟ دا رواجو نسته کنست
اوس هم خل داخلي عین خارج ته بلی دا
حاجی صاحب. نو اوس دا تاسو جوړولای شئ؟
دا مګر جوړولای شو.
اوس دا غلبېلې قیمت په څو
ده؟ دا غلبېلې اوس ډېر قیمت یې 2.5 زیات نه.
او دا بل سلسله؟
دا سلسله 1500 جوړي.
او ټیکا؟
او ټیکا چې دا نو دیونی سلمی سلمی او پنځوسمی هغه رقم دینو.
او دغه لوی دغه توختو
چې درو د زرو غړې کې پیسې کېږي په وزن دا هغه به تل کې په هغه په ګرام خرڅو.
ګرام څو راځي؟
ګرام راځي 500 روپۍ.
دا یو لوی توخت څو ګرام ای؟
یار راځي نو لوی توخت یو 500 ګرام راځي. عین تلو سره ډکوي.
خو خدای شو دا سپینو زرو کاروبار به ډیر کېده. و څنګه دا
و دکانونه زمګه ولای شاته هغه دکان نه زمنګ روان شول. راغلو مراد خانه هغه ته، مراد خانه لبیزراته، لبیزراته کې هلته یو څو کاله هلته کار کوو. لږ نه راغلو د باغالي مردان ته.
اوس دا اوس د تاسې کاروبار دا دکانونه خو چې زه وینم مخې ته یم غرفې دي، لاره مو بنده ده، څوک مو وینم نه. څنګه مو د کاروبار روزګار مزګار
زمنګ د شل سقوط شوی ده؟ نو چې کوم یو بلدي هغه موږ پیژنې، هغه جای وګوري، هغه بیا راځي. او که بلد نه وي هغه هلته غرفې ایښې دي مخه بنده ده.
د ورځې څو کاروبار کوي؟
یار دا 1500 هم کېږي، سلم کېږي، 500 هم کېږي.
څو دکانونه دي اوس د سپینو زرو کاروبار څه کوي؟
سپینو زرو تقریبا دا ټول اته نه دکان راځي.
یعنی دا کار تقریبا سقوط غوندي ده؟
دا سقوط ده، خو دا کم سقوط ده.
کور دې ودان دي.
د ژوند د رنگونو یو بل برخه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدله. په افغانستان کې د سهارو بجو دیش تقې سوې دویمه سهارنی خبری مجله له مصطفی صدیقی څخه واوري.